لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې تاندې څانګې او د ښځو لیدلوری پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلي بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماسي هم ومني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلي بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډېر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه یې په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوښتی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او د 8 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي امارات هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب په اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډل نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23 پورې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی. دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ له خپلو ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمه لري. دا ځوان په دې توانېدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمه کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من افتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را پدې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل، هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تاړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2018 کال کې کله چې جمهوري نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې. او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پې پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې هر ځوان در کول شم چې په هر ځوان کې کورنۍ دی مسولیتونه دي نو هغه مثلا ارتو کوغړی چې خپل بل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسولیت چې دی هغه ادا کو په سر بیره په دغه باندې زغورم چې وایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې مات تسلیمې کوي هیڅ وخت تل به دغه ستوري شپې نه وي دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دې موږ وطن ته رڼایي نه راوړي ښځې خو اوس هسې نم پوهنتون نشته مکتب نشته او په کورو باندې کېنول شوي کوم زحمت چې نرینه وی استل او مثلا هغه به دکترا وکړلې ماسترۍ بخیستلې خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې وریا کوم چې د وقت بلارالله هغه دندې ته به دی ورکول کېدل یعنې په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولی شوای خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي که یې نه ویلي که یې زه وي که یې نه ویلي ده په هغو ځایو باندې که نولی دي چې لیاقت یې نه دي نو ځکه اوس ټول د درس نه زړه تورې شوي دي وایي چې موږ هم چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه شته مخه کوچي یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی د دغو ټولو یعنې هغه سرمنچه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وی او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وی نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي ټول به سواداره او هېچا به نشوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هېچا به نشوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي لکه په نورو شي نشي کولی په افغانستان یې ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی همدغه شی ته پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان څخه توکي لاغې ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دي ډېر خلک د دې فرضای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغه د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په خاطر باندې ځینیان بهرنوي هیوادونو ته لاړل او ځینیم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې تلته شپې ورځې سبا کوي چې ډېر کسان هلته کار کوي تر څو پر خپل کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل اوس هغه محصلین یوازې 1500 1400 او 300 تر اټر سوي دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پر لوړې زده کړې وکړي دا وایي مستون زمداد چې دوی داخله وایي چې د دې پرځ چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم یعنی کزه درتون داسې کسان می هم دغه لخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخکې زده کړې کولې د پونتون لا یا د پونتونی اوس پرې شي او هغه ویلې چې کچيري ماته یو څو کارا کې او ان کده د شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستا په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون راځي د غستونزې د سیوی او خلک اړ دي چې تر څو پرې د لوړ زده کړو پر ځای باندې کار وکړي
بله ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راسو افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده
که زه درته وایم چې دا یو ډېر دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېر ستونزمنه ده نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعا هم دا ډېره دردونکې ده یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به یې تعلیم لپاره کول او هغه ته ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټرا وست خو ولې زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ دغه د ساتلو خوندي کولو او یا دغه لپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي هغه اندېښنه هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو لوی ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو، نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کم دسي دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتی رو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخ کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي لاغه سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ولله په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای، ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول، نو هم دغه ستونزې دي. کچېری افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لانورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هماغه څخه لرې کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه ش کوي په دغسې حالات کې که تاسو هره ورځ مرکه ونه کوي او هره ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې ستاسو زړه لرې کېږي، تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا که ماستري سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځوان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي،
خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخمول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپل دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو. نو بیا هم هغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به شکار وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناستې، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې سي، ټول خلک ورسره په یووالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د خپل دولت دی باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګوماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او کله چې ونسی بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو وینو بي سواد دي، اکثریت با سواد نه دي، بي سواد دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر هغه مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خوره سره ولاړ سمخ. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده زه چې د هیواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بې ره اړي یا بې هلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د شې شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماته ضرورت لري ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي د هیواد څخه وزم دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي هلته ژوند کوي، نه ایراني تاوان ته رسولی دي، نه یې وژلی دي، نه یې اختار ورکړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړوي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه یې پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه دې څلوېښت کاله کېږي د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بهوي. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړی، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړی، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راغلی راوایستی خپل هېواد، درې کاله وخت یې بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو دا اوس ځوانان حق ولایت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدل چې غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل د کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم رهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکات ډېر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلی سي، زر یو پریک
کوي. ولی ځوان باید داسې بې همت واوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګري، ځیرک، دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکات ولري. خدای وایي ته حرکات کوه، زه برکت کوم در باندې. حرکات با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوسې وخت د اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، دوه کلن درې کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي تمه دې کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپل کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولای سم. خود به بېکاري، خود به بې همتي، خود به بل هیواد ته اوړي والته بم درې مورز بر خپل هیوا ته راوړي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسی او د کار برخه کې څومره فعال اوسی؟
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوش کړه، زده کړه د پیسو ګټل لپاره م کوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره م کوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنی رسول الله او فیجنی او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلام.